د سهار لس بجې شوې د اسدي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چاري امان امیرزای مختوړی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبرې شي په انټرنیټ کې په اسدي رادیو ډاټ کام کې نیولې شي. وړاندې مو په فاریاب کې له پراخو پوځي عملیاتو خبرو چې د افغانستان د لوی درسیس په قمانده شروع کیږي. خو لومړی خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغانستان د سولې عالی شوراوي د حکومت او طالبانو یو پلاوی بعد پنځمې پورې سره وګوري. په جلال آباد ښار کې نن سهار د غلام محمد څلور لړۍ ته نږدې یو چاودنه شوې چې یو کس پکې وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې پر ضد مبارزې او د ایران پر رول خبرې وکړي. سرکې د افغانستان خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شوراوي د حکومت او طالبانو یو پلاوی به د پنځمې پورې سره وګوري. د دې شورا د نړیوالو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسمیار پرون جمعه وویل چې دواړه لوري د خبرو پر جزئیاتو غور کوي. د قاسمیار په وینا یوې خوا هم تر اوسه په خبرو کې خپل استازي نه دي څرګند کړي او احتمالا به دا خبرې په چین کې وشي. قاسمیار وایي چې د کابل پلاوی په هڅه وکړي چې مقابل لوری اوربند ته قانع کړي. په جلال آباد ښار کې نن سهار یوې چاودنې یو کس وژلی او شپږ نورې ژوبل کړي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کاموال ازادي راډیو ته ویل چې له دې چاودنې دوی ته تر اوسه یو جسد او شپږ ټپیان ورول شوي دي. ویل کېږي چې چاودنه د غلام محمد څلور لارې ته نږدې شوې او د پیښې د نور جزئیاتو په اړه امنیتي چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. د بګرام یو شمېر اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د امنیت د خرابوالي په اړه غونډه وکړه. په دې غونډه کې قومي مشران او د خلکو استازي او یو شمېر دولتي چارواکو ګډون درلود او په بګرام کې د امنیت خرابېدو پر علتونو خبرې وکړي. د بګرام د امنیت قومندان محمد معصوم فرزایی د امنیت د ښه کېدو لپاره د خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه.
پیشنهاد اول مجلس همکاري مردم از روی راستي دفعه دوم
په وی اسما لمړی وړاندیز دا دی چې خلک پر اختیار همکاري وکړي. دوهمه خبر دا ده چې هیڅ توقع د بل چا لپاره واسطه نشي. خلک باید همکاري وکړي او د مجرمینو واسطه نشي. د بګرام ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې او پروان کې د قتلونو او وسلوالو بریدونو پیښې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلوریزو کرکټ نړیوال جام د غوراوی د لوبه پترس کې نن د پنځم مقام پر سر له عمان سره لوبه کوي. د افغانستان روسي لوبه د ټورنمنت د پنځم او شپږم مقام لپاره کېږي. نننۍ لوبه د آیرلند مرکز دبلن کې کېږي. افغان لوبډله د غوراوی په دې مسابقو کې توانېدلې ده چې دومره امتیازات ترلاسه کړي چې د شلورونو نړیوال جام ته لار پیدا کړي. ټاکل شوی ده چې د شلورونو نړیوالې لوبې په 2018 کال کې په هند کې وشي. بیا هم خرغلی ټاکل شوی ده چې د ایران جګپوړی ډیپلوماټ جواد ظریف کویت، قطر او عراق ته ولاړ شو. له تهران سره د شبي اچمی تړون په اړه توضیحات ورکړي. د عربستان په مشرۍ د خلیج هیوادونو د دې تړون په اړه اندېښنې څرګندې کړي او د تړون له مخې پر ایران له 2018 کال راهیسې یو شمېر لګیدلې بندیزونه د دې په بدل کې لري چې ایران خپل اټومي هڅې محدودې کړي. په خلیج کې د ایران ګاونډي عرب هیوادونو د اندېښنې لري چې له دې تړون سره په ایران چې په عراق، سوریه، لبنان او یمن کې مداخله کوي په یو ځواک بدل شي. د ایران د اسنا اژانس او تهران ټایمز په وینا جواد ظریف بنن کویت ته ولاړ شو. بیا به د عراق مذهبي ښار نجف ته ورشو او په سبا بغداد ته سفر کوي. د متحده ایالاتونو د جیولوژي سروې لټکل سره سم د 15.1 ریکټر په کچه زلزله د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې وشو. پاکستاني چارواکي وایي دوی د ورانه او یا هم تلفاتو راپور نه دی ترلاسه کړی. راپور له مخې په اسلام آباد کې خلکو ویلي چې د شپې 2 بجې زلزلې ودانۍ ولړزولې. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه او د ایران پر رول خبرې کوي. جان کیری د جمعې پر اسپنی یار کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو اړیکو شورا ته ویل چې په سوریه کې روان وضعیت بدلون غواړي او د اسلامي دولت په نوم ډله باید لمنځه لاړه شي. موږ غواړو چې سعودي او ترکیه په دې کار کې راګټ کړو. په دې اړه به د ایرانیانو پر چمتووالي هم غور وکړو. خود داعش ته لمنځه وړلو لپاره چې زموږ هدف دی باید په سوریه کې د روانو چارو څرنګوالي ته وګورو. په دې خاطر موږ په تېرو څو اونیو کې له ترکیې سره هم خبرې کولې او د ترکیې په دریځ کې یو څه بدلون راغلی دی. جان کیری به په قطر کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر پرون د عراق په شمال کې د کوردستان مرکز اربیل ته ولاړ. دا سفر مخکې نو اعلان شوی. کارتر په اربیل کې د کوردستان له مشر مسعود برزانی سره وکتل او له هغو امریکایي عسکرو سره خبرې وکړې چې د کوردي ملیشه ځواک پیشمرګه پر روزنه بوختي. کارتر اربیل ته تر تګ مخکې ویلي و چې کوردي پیشمرګه پیاوړي او بریالی پلی ځواک لري. لبلی خو د عراق په فلوجه ښار کې لکتر لګې یوشت اسکر او د حکومت پلویان ملیشا په دوو ځانمرګو حملو کې وژل شول. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې دا بریدونه د پوځ پر دوو مرکزونو شوي دي. د جرمني خبري اژانس وایي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې دوه پوځي موټر چې چاودیدونکي مواد پکې بار شوي وو پرون د عراقي عسکرو پر دوو مرکزونو ورننوتل او څلور رښتنه یې زخمیان کړل. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما پرون جمعه کینیا ته ورسید. کینیا د اوباما پلارنۍ ټاټوبی دی او دا دغه هیواد ته د هغه لومړی رسمي سفر دی. د دې سفر هدف د افریقا له ختیځ سره د امریکا د اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا بلل شوی. ولسمشر اوباما به نن د کینیا له ولسمشر سره وګوري او د سوداګرۍ، پانګونې، ډیموکراتیکو اصلاحاتو، بشري حقونو او امنیت په اړه به خبرې وکړي. ولسمشر اوباما د یکشنبې په ورځ له کینیا ایتوپیا ته ځي او د سهشنبې په ورځ به بیرته متحده ایالاتونو ته ستون شي. ولسمشر اوباما چې کله سناتور هم و کینیا ته سفرونه کړی دي. د کروشیا حکومت تایید کړ چې یو تنی په مصر کې تختول شوې ده. د دې هیواد بهرنی چارو وزارت پرون جمعه ویل چې د سړی په مصر کې یو فرانسوي شرکت سره کار کوي. د کروشیا د بهرنی چارو وزارت د تختول شوې کس نوم نه دی څرګند کړی، خو وایي چې دا څرګند وسلوالو قاهرې ته نږدې د دې سړی موټر په زور درول او هغه نامعلوم ځای ته بيولای دی. د مصر یو امنیتي چارواکی ویلي چې دا سړی د تیلو انجینیر و په قاهره کې د سی جی جی په نوم له یو نړیوال شرکت سره چې مرکزی په فرانسه کې دی کار کوي. د مصر چارواکی ویلي چې پیښه تروریستي اړخ نه لري. او وروسته خبر هم ده چې ترکی چارواکی او د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی سرچینې وایي چې د ترکی جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پر وسلوالو تیر ورځ هوایي بریدونه کړي. تر راپورونو له مخې ترکی جنگي الوتکو د سوریې دننه د داعش مرکزونه هم په نښه کړل. تر بمباری وروسته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان تیر ورځ په استانبول کې خبرلونو ته په دې اړه وویل: موږ سره له اوسه لیوې مختلف شخړې سره مخامخ یو. موږ به هڅه وکړو چې د دې مبارزې لپاره یې اړتیا وي. زموږ ولس دې پر خپل دولت باور وکړي. د پی کی کی ویاند په عراق کې بختیار دوغان فرانس پریس اژانس ویل د عراق په شمال کې د قندیل پر غرونو د دوی پر 15 پوځي مرکزونو هوایي حمله وشوه. دوغان زیاته کړ چې جټ الوتکې د عراقي کوردانو د مرکز اربیل په شمال کې د قندیل غرونو په هغو ځایونو هم راښکته شوې چې هلته د دوی سیاسي مشرانو اوسي او د ځای ورته خوندې ښکاري. ترکی حکومت د کوردستان کارګر ګوند یو اتروریستي ډله ګڼي. تیر اونۍ له سوریه او عراق سره نږدې د ترکی درنه یو شمېر بریدونه وشول چې د ځینو مسولیت پی کی کی په غاړه واخیست، خو د اکثرو مسولیت د اسلامي دولت دلی منلای دی. دا او د سیمیو نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
اساجی راټو په منځني سپدول شپښنی وی پټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په فاریاب کې بدلوي درسیس په قمانده او د ولسمشر د لومړي مرستيال په لار شوونه پراخ پوځي عملیات شروع شي. بیا په واوري چې په پکتیکا کې د القاعده شبکې د یو مهم مشر د وژلو د پیشي تحقیقات کې شي. په کونړ کې مو د پکول د کاروبار لغړې دو خبرو.
په کونړ د لرغونی زمانې نه پکول چې دغه دود دی، دغه وړین لباسونه لکه پکول شولا، ګنډې شولا، ګډین شولو، حتی پیتاوي، دغه یو کلتوري شیان چې په دې ولس کې دغه رایجو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران د اټومي تړون په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو. او پر روانه خبرونه کې به روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خپور کړو.
په دې کې تبوی او په دې کې وینه د وجود څخه بهیږي. په افغانستان کې د کانګو ناروغي وایي.
د دغه ناروغي په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته د روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې په تفصیل معلومات درکړي. تکل شوی دی چې په فاریاب کې د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد د افغانستان د لوی ترسیس په قمانده پراخ پوځي عملیات پیل شي. په ولسی جرګه کې د فاریاب یو استازي نقیب الله فائق ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات به په فاریاب کې د لاسټللیو سیمو د بیرته نیولو لپاره د لوی ترسیس له لوري مخته یوړل شي، خو لارښوونه یې د ولسمشر لومړی مرستيال کوي. دا هغه مهم او ستراتیژیک سیمو د بیرته نیولو لپاره چې اوس له طالبانو سره دي عملیات پیل شي. دا عملیات په د افغانستان لوی درسیز مخته وړي او لارښوونه یې له گاونډي ولایت جوزجان څخه د ولسمشر لومړی مرستیال کړی ده. په فاریاب کې د پراخو پوځي عملیاتو تر شروع کېدو مخکې هلته هوایي بریدونه روان دي او افغان چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپټرو د طالبانو یو مهم مرکز په نقشه کړ. په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو ویان محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل د حمله د جمعې په سهار د المار ولسوالۍ په قرایي کلي کې هغه وخت وشوه چې د طالبانو مشرانو غونډه لرله. د 209 شاهین قلي اردو د ویان په وینا په دې برید کې د طالبانو لخوا د فاریاب لپاره نومول شوی والی مولا صلاح الدین له خپلو یو شمېر ملګرو سره ووژل شو. په فاریاب کې چارواکو ازادي راډیو ته د تیرې ورځې د عملیاتو په ترڅ کې د اتو طالبانو د وژلو او د 14 د ټپي کېدو ادعا کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب په قیصار او المار ولسوالیو کې یو شمېر ستراتیژیکې سیمې له طالبانو سره دي. مخکې څو ځله افغان ځواکونو دغه سیمې له طالبانو نیولې وې خو بیرته یې په وروستیو کې له لاسه ورکړې دي. د جګړو په اړه که د افغانستان له شماله جنوب ته مخه کړو نو هلته د راپورونو له مخې د القاعده شبکې د یوه مهم مشر د وژلو د پیښې تحقیقات روان دي. د امریکا د متحد ایالتونو دفاع وزیر تېره ورځ دا خبر تایید کړ چې په پکتیکا کې د القاعده شبکې یو چارواکی ابو خلیل السودانی ووژل شو. اشتن کارتر هغو خبریالانو ته چې له منځني ختیځه په الوتکه کې ورسره وویل السودانی د امریکایي ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې وژل شوی دی. افغان حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د پکتیکا د ولایتي شورای وغړي ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. دغه معلومات د فرشتې جلال زی پورا پور کې.
د پکتیکا د ولایتي شورای وغړي وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د لوی قومندان ابو خلیل السودانی د وژل کېدو په اړه څېړنې کیږي. د پکتیکا د ولایتي شورا دی غړي نه غوښتل چې نوم یې څرګند شي او د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په برمل کې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی خو دا نه ده څرګند چې دا کسان څوک او د کوم ځای دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر پرون وویل چې السودانی په پکتیکا کې د امریکایي ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوی دی. کارتر څرګنده کړه چې السودانی او دوه تنه نور د جولای په 18 د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وژل شو. افغان چارواکو که څه هم د السودانی د وژل کېدو د خبر په اړه څه نه دي ویلي خو د سیمې خلک تاییدوي چې حمله شوې او له وژل شویو کسانو سره پوځي موټر وسلې او زیاتې پیسې هم وې. په پکتیکا کې د ازادي راډیو خبریال داود تپان
پکتیکا ولایت د ولایتي شورا یو غړی سیمه غواړي نومې واخیستل شي. هغه سره په خبرو کې ویل چې د برمل په ولسوالۍ کې درې تنه وژل شوي خو دا لا هم په پکتیکا کې نه ده څرګند چې دا کسان څوک دي. خو دا خبره وکړه د سیمې د خلکو په وینا چې دې خلکو سره ډېر زیات امکانات پیسې او موټر او مهمات هم وو له وژل شوي دي او ځینې کسان یې ښایي له سیمې څخه فرار کړی. د ولایتي شورا د همدې وکیل په خبره چې دا په هوایي برید کې وژل شوي دي او تر اوسه پورې نه دا معلومه چې دا کسان څوک دي او د کومې سیمې پورې اړه لري.
د امریکا د دفاع وزیر پرون هغو خبریالانو ته چې منځني ختیځ ته په سفر کې ورسره ملګري وو وویل چې ابو خلیل السودانی د القاعده شبکې د انتحاري عملیاتو مشري کوله او پر امریکا د حملو په پلانونو کې مستقیم لاس درلود. اشتن کارتر ویلي چې السودانی د القاعده شبکې د انتحاري حملو مشر وو. رپورټونه وایي چې ابو خلیل السودانی د القاعده شبکې له مشر ایمن الزواهری سره نږدې روابط درلودل. غربي مطبوعات وایي چې ابو خلیل السودانی په 1999 میلادي کال کې د القاعده شبکې له وژل شوي مشر اسامه بن لادن سره افغانستان ته تللی وو او هلته یې د پخواني شوروي پر ضد په جنگ کې هم برخه اخیستې وه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تمه ده چې د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د دولت استازي له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د ځینو راپورونو له مخې شایي دا خبرې په چین کې وشي او افغان حکومت غواړي چې طالبان اوربند ته وهڅوي. د کابل د نن ورځ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ له طالبانو سره د سولې مسله څېړلې ده. اسدالله الدین دغه ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو یو ځل بیا خپل مطالب او تبصرې د سولې په اړه روانو پرمختګونو او د روانو ناامنیو اغیزو ته ځانګړي کړي دي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له یوې قوي موضوع څخه به د سولې خبرې اترې پیل کړو. په سر مقاله کې راغلي چې افغان حکومت او طالبان د سولې په اړه اوس حساس مرحلې ته رسیدلي او هغه خبرې شاته پرېښي چې ویلې د سوک ځواب به پر سوک ورکوي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د حامد کرزي په مشرۍ په خواني حکومت هم سولې ته ډېرې هڅې او په دې لاره کې ډېر لګښتونه وکړل، خو نتیجه یې ورنه کړه. لیکوال سپارښتنه کړې چې حکومتي چارواکي باید د سولې په خبرو کې احتیاط وکړي، څو خدای مکړه د سولې په ځای بل داسې څه ونه شي چې جبران به یې ستونزمن وي. افغانستان ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کړی دی. ورځپاڼه د ولسمشر اشرف غنی او باراک اوباما وروستیو ویډیوي خبرو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې اوباما له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د سولې په برخه کې به له دوی څخه خپلې مشورې ونه سپموي. ورځپاڼه لیکلي چې باراک اوباما د سیمې په کچه د اقتصادي او امنیتي همکاریو د ټینګښت په برخه کې هم د ولسمشر اشرف غنی رول ستایلی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه بیا د وروستیو امنیو په اړه خپل سرمقاله کې لیکلي چې د روان کال له پایله تر اوسه څه باندې 1,00,000 کورنۍ د ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي. په سرمقاله کې راغلي چې د ټول هیواد په کچه کورنۍ بې ځایه شوي کسان له ستونزو سره مخ دي، خو د لیکوال په خبره د ننګرهار خلک چې د داعش او طالبانو له ویرې بې ځایه شوي د ګرمې هوا له کبله یې ژوند ډېر تریخ شوی دی. د سرمقاله لیکوال ویلي چې حکومت باید د دې ستونزې د دایمي حل لپاره د امنیت ټینګښت ته پام وکړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه بیا خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې د هیواد په اړه اندېښنې او وړاندوینې ولې رښتیا کیږي. په سرمقاله کې راغلي وړاندوینه دا وه چې 2015 کال به خونړی وي او طالبان به ډېرې سیمې ونیسي، خو دا دی اوس دا دواړه وړاندوینې سمې وختې. سرمقاله لیکونکي ویلي چې اوسني چارواکي د راتلونکي په اړه ځواب ویونکي دي او باید اوسنی وضعیت درک او په وړاندې یې لازم اقدامات وکړي.
له یوې مودې راهیسې د کابل کندهار هرات لویه لاره افغان ځواکونو خوندي کړې ده او امنیت یې ښه سوی دی، خو خبر مو ترلاسه کړی دی چې د فراه هرات د لارې پر اوږدو باندې امنیتي ستونزې پیدا شوې دي. د ازادي راډیو خبریال شیبه مخکې له فراه څخه خبر راکړ چې په دغه لویه لاره باندې وسلوالو کسانو حمله کړې ده او دا لارې د یوه وخت لپاره بنده کړې ده. که چیرته ممکنه وه د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به په فراه کې له خپل خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او له ده به پوښتنه وکړو چې دغه لاره د فراه او هرات ترمنځ په کومه سیمه کې بنده شوې ده او د بندېدو علت یې څه دی، آیا دا لاره اوس هم بنده ده او که چیرته په موقتي ډول باندې بنده شوې ده. په روانه خپرونه کې به په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری څرګندونې د ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي تړون په اړه تاسو ته نور معلومات درکو چې جان کیری د دغه تړون دفاع کوي او نړیوالو ته ډاډ ورکوي چې له دې سره یې سیمه د اټومي سیالۍ نه خوندي کړې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له د ماشام تر پوري بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو پرمانه خبرونه کې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه هم تر لسنیمو بجو مخته خبرو. د تیرو کلونو په پرتله په کونړ کې د پکولونو وړینو چپنو او واسکټونو جوړول زیات شوی دي او په برکت یې یو شمېر کسانو ته روزګار پیدا شوی دی. هټیوال وای چې له بهرنیو هیوادونو هم ورته فرمایشونه ورکول کیږي. په دې اړه له کونړ د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري یو تفصیلي راپور لري.
په کونړ او نورستان کې له ډیرو کلونو را په دې خوا خلکو وړینې جامې او پکولونه جوړول او ګڼ مالداران په همدې کسب بوختو، خو اوس په اکثرو کلیو او بانډو کې د وړینو شیانو جوړول کم شوي دي. کېدای شي لاملونه به هم د لاسي صنایعو د بازار نشتوالی او په یادو شیانو د زیات وخت لګېدل وي، خو په خوا کې بیا د اسدآباد په خارګوټي کې د ماشيني پکولونو واسکټونو او چپنو جوړول زیات شوي دي. د اسدآباد خارګوټي کې د وړینو واسکټونو چپانو او پکولونو لزګونه دکانونه موجود دي چې په ګڼ شمیر کې کسان پکې کار کوي. نن موږ د پکولونو او چپنو ګنډونکو خواته ورغلی وو. هر یو په خپل ماشین او کار سر ټیټ کړي او مخې ته پراته تاو شوي پکولونه ګنډي. له یو پکول ګندون کې اورو چې کسب چیرته زده کړي او د پکولونو وړینو واسکټونو او چپون د پاره تیکا یا رخت لکم زیرا وړي
پکولونو هم دې دوکان کې یاد کړی دي درې سلور کال مې کیږي چې پکولونو مې یاد کړی بس تا نیک تر به موږ تان راغل کیږي موږ په خپل کټ کو بس ګندوي
سلور کال کیږي
سلور کال کې
کوم قسم پکولونو تاسو ګندې د کوم کپړو نه ګندې تر
د یو کې سمې لاوري کپړا دا یو کې سمې سوادې کپړا دا بلکې سمې چترالې دا اوس په ګینه کې خپل بل راغو تر چینا کپړا دا
سوتې جا
بس دا چترالې خره چې ریډ ګران دی بس خلکو ته خپ معلومي
ډیر کم یو خلک خپلی
بس ډیر دا لاوري چې دا لاوري ډیر استعمالي ارزان ولې نو سجدار آباد کې سر کارخانه دا شوې دي
زیو رحمان چې په اسداباد کې د پکولونو او وسکټونو غندلو او پلورلو دکان لري وای په خابه په کونړ او نورستان کې په لاسونو د پکولونو غنډي او وسکټونو جوړول دودو خو اوس دا دود د ختمېدو په حال کې دی
نه نورستان نه ځینې کپړه نه راځي اوس هغه خلک هم څه سمارټ شوی دی دا کپړه نه جوړي
اوس چترال کې جوړي کنه جوړي
چترال کې جوړي نه نه چترال کې جوړيږي خو هغه چې جوړيږي خه کپړه ته بار ملته دي او کم زوري پاتې کیږي په پیښور کې او به ورته راوړي د دې لکه وخت ډیر لګي او ریټ کم ورکړي خلک بازار ته شو پاسي مارکیټینګ ته ریټ کم ورکړي کنه
هغه وای نه یوازې دا د دوی په دوکان کې جوړ شوی شیان په هیواد کې د نننه خ بازار لري د دې ترڅنګ ورته له بهرنیو هیوادونو هم فرمایشونه راځي
ورس کې د کاریګر د تقریبا د یو سلوي خرانه دا جوړي یو شل دا جوړي مشکته په کوله مونږه دوامدار مونږه خرڅو دا بس مختلف ولایتونو ته ځي هم د کلان خلک هم د پکول رواج ډیر لري د هم په سر کې هرات ته ځي ورو دا کوم ولایتونه چې ته خیر واغې ته ځي
بهر نه خو څوک لغ نه
وو بهر ته راځي د بهر نام پرمایش راځي فرانسې نه ایتالیا نه د زین ته جوړي دا څو چیزی کنه په کوم سفر باندې هرته به افغاني لباس کوي نو دا پکول مترخ کې دا یو
خلک وای د کونړ په کولونه دومره مشهور شوی چې هر څوک په کابل یا بلځای کې خه دوست لري او یا هم کونړ ته کوم ګران میلمه راشي نو ورته په کول چپنه او واسکټ خلی او کوم دولتي پلاوه یاد ولایت تراولی ګلشي نو بیا خو پرې د رئیسانو او چارواکو له خوا د ډالۍ باران وي
نو مې ریپلای د کونړ ولایت اوسیدونکو نه دلته مونږه کونړ بازار کې خار کې د حیاتي دکان لرو د مېلمانه خاص حل کې راځي د دمنګ نه ساده وړي
چې جوړوي پکې
دلته مونږه په کولر دي چپانې دي واسکټې دي او داسې نور داسې سامان نه
او وړۍ نه جوړ شوی دي
په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس جنتګل فدا ازادي رادیو ته وویل ل ډېر لرغونی زمانه په کونړ او نورستان کې د وړینو جامو او لباسونو جوړول رواج لري او دا دود د شوروي لخکرو په خلاف د جهاد پر مهال لیاد ولایتونو یو شمیر شمالي ولایتونو ته هم انتقال شوه دی
وګونل د لرغونی زمانه نه په کول چې دغه دود دی ابل خصوص دغه د غریزو سیمو خلک شې دي هغه دغه وړین لباسونه لکه په کول شو لا ګنڈي شو لا ګډین شو لو هته پیتاوی چې وس هغه تقریبا د منځتلون کې دي دغه یو کلتوري شیان چې پرې ولس کې دغه رایجو خو په کولونه وس هم په کونړ کې شته دغه د جهاد په وخت کې پنشيروي ورونو او دغه شاده بدخشان د ورونو او وسره تخارونو تل راغله د کونړ په لور باندې و بم دغه شان د نورستان په لور باندې نو کېدې شي چې دغه ورونو چې په دغه غریزو سیمو کې وسیږي دغه هم دغه کلچر لکونه لزان سره وړي وسیږي
فدا وای په یخو او غرنی سیمو کې خلک زکه وړین لباسونه خوخوي چې څو ځانونه له یخ هوا وشغوري
د پکول بل خواله داده زیات په غریزو سیمو کې کاریږي خواله داده چې کووري وسیږي ډېر یخنی وسیږي هم ته د خولې استفاده کوي هم ته هغه د غوګین خولې چې غوګونه پیتوديږي نو په کول لخته کیږي او سره مخ کار کیږي په کې د غوګین خولې استفاده ته هم کیږي نو په هغه سیمو کې چې ډېر یخنی وسیږي غری سیمو وسیږي وورونی سیمو وسیږي په هغه کې د غوګین خولې استفاده هم کیږي او ګرم دي
جنت ګل فدا وای په کونړ کې د یادو شایانو جوړولو د کاروبار پراختیا سره ډیر کسان د روزګار خوندان شوي او اوس کولای شي چې له مسافرۍ او بلې ستونزې پرته په خپل کور کې مزدوري وکړي. کوم وخت چې په کونړ کې د ماشینی په کولونو، چپانو او واسکټونو جوړول رواج نو، نو اکثره خلکو به د پیښور په چترالی بازار کې فرمایشي په کولونه او نور شیان جوړول. خو اوس چې په کونړ کې خیاطانو د په کولونو جوړولو ته مخه کړې، د پیښور بازار ته څوک زړه نه ښه کوي.
د ژوند رنګونه
تا دا نجونی علم چرده زکره
ما پا ایران که ویلی ده
ایران کی؟
او چپ لاس ده
چپ لاس من معلومی گی
ده تا دا اول خطونه مو خیمه خواهد چا تا نخیمه خطونه در جوان خط ده پوش ده او در سرنوخ ده در در خط ده او پدره که نازکته به امکان لده دخلی ده لازه ده رام مثلا تا دا مثلا آزورده شی ولی پدره که سنده لده تا دا کمی ربان زده لده اما او یا هدف مثلا هم داره که کوشش که خپل ادب دیم عمرود زمان سره خپل ادب ته رسیدګي کامیابی ته رسیدګي او په ژوند کې دوه واره سرمادي سرمایه هم دلاسه دی ورکړي او یو سرمایه هم په مخکې لري او په ژوند کې هم په اول کې څو واره یو واره دوه واره درې واره څلور واره د خطرو سره مواجه شوی چې د مرګ خطر نه هم کم نه و خدای ساتلی او یو تعداد همکارانو نه دا اوس هم در سره په رقابت کې دي ولې ښه دعاګوی لري یا پشتیبان یا دواګۍ چې زیاتره د بدبینانو مخه نیولې ده یا پلار یا مور یا هر څوک چې و او بل یوه ډېره فعاله حافظې هم لري دوراندیشه سړی لوړ افکار والا سړی
او څومره وخت کېږي ته دا کار کوي
اته نه کاله کېږي مخکې مثلا څلور زره پنځه زره د باس کې کار کوو دا جلې چې دا اوس وځوله دا نامردان راغلی که نه
څوک چې اوس وځوله
دا فرخونده دا یو تعداد خلک دا د بالبینۍ او د تعویز نویسۍ نه لږ بالبینۍ د کار شکست کړی دی که نه مخکې زما ډېر
ما ته خو تا دا پال ولیدی که نه سازه ګوره دا خبرې ما یو څو ورځې وړاندې هم تا نه اورېدلې وي هلته دننه ته یو چا ته دقه کوله دغه لاس پال ورته کاته همدا خبرې تا ورته وکړه دغه زما د ملګري لاس ته وګوره څنګه دی
حافظه دې ښه ده خو مونږ د احساسات ختم ستا په لاس کې لیدل کېږي بعض ځای کې احساساتي هم کېږي که نه ډېره مثلا د
همدغه خط ګوره زما په لاس کې مو که نه دا ته وګوره هغه خط او دا خط زما یو رنګه دي تا ما ته ویلې چې ته ډېره ښه حافظه لرې او ډېر ښه دغه لرې مګر ما ته د احساساتو خبره ونه کړه
تا په لاس کې د احساسات هغه نه لیدل
هغه او دا خط خو یو رنګه دی ته وګوره
نه دا ګوره نه
خو ساز راځه اوس اوس راځه حقیقت ته راځه
ما استاد یو شي
خو حقیقت ته ګوره دا چې کوم کار کوي کنه دا پیسې خیر دی پیسې خو تاسو درکو نه دا حقیقت نه لري دا کوم دینی اساس لري کوم دینی اساس لري
د دینی اساس نه لري نه
ته وایات شریف وایي بده کې کوم شته
دینی اساس نه لري زه ټول ته وایم او
چې دین اساس نه لري ولې ته دا کار کوي
بس دا به د خالق له طرفه ماته به مقرر شي ته دا کار وکړه ته دې کې شي نه شوې له ماته
نه نه فمن طلب فقد وجد کنه ته چې کوم شته دا کې امر
دا ستا خبره صحیح ده
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالسلام حقیار له هلمند لیکي چې افغانان په خپلو کې سره جوړ شي سولې براشي. نصر الله له شاجوی څخه لیکي هیله ده چې ټول طالبان د سولې ملاتړ وکړي په سولې کې خیر دی. قاری محمد مدنی له نورستان نه ګیله کړې ده چې ولې ازادي راډیو د پیغامونه نه خبروي او همدارس کمال الدین سپاند له سلام وروسته ګیله کړې چې پیغام یې نه دی خپور شوی. کله ناکله ورونو د تخنیکی ستونزې وي ستاسو پیغامونه بشپړ نه وي را رسېدلي او شاید دغه علت به وي او کله پیغامونه ډېر شي نو یو شمېر یې راواخلو. عبدالواسع هلمندوال د ګرمسیر له ولسوالۍ لیکي هیله کوم چې نن ازادي راډیو له عمان سره د افغانستان د کرکټ د لوبې معلومات شیبه په شیبه له اوریدونکو سره شریک کړي. حمدالله شمن له هلمند لیکي د سولې خبرو ته هیله من یم خو شرط دا دی چې صادقانه وي. دفتانه لیکي طالبان او حکومت باید دا ځل پر اوربند سلا شي څو دایمي سولې ته لاره پرانیستل شي. اسمت له خوست لیکلی دی باید دواړه لوري د یو هیواد د اوسیدونکو په صفت صمیمانه خبرې وکړي. عزت الله له کونړ لیکي له ډزبندي پرته د سولې خبرې معنی نه لري. الیاس زابلی وایي سوله مهم هدف دی خدای د افغانستان ته سوله راولي. لال محمد له هلمند لیکي هر افغان باید له طالبانو سره د سولې د خبرو حل هر کلی وکړي. نور غنو اوریدونکو هم د سولې په باره کې د سولې د پیغام ستاینه کړې ده او ویلي دي چې هیله ده چې له طالبانو سره افغان حکومت سوله وکړي. لسنیمی بچه شوی لند خبرونه لصفی و لاستان اگزیز خور.
در افغانستان در سولی علی شوراوی در حکومت و طالبان و یو پلاوی با در پنچم بپرسر او گوری و دوال دوری با در خبر و پرجریاتو غورو کلی. په جلال آباد ښار کې نن سهار یوې چاودنې یو کس وژلی او شپږ نور یې ژوبل کړي دي. د دې چاودنې د جزئیاتو په اړه امنیتي چارواکو څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوریز نړیوال جام د غوراوي د لوبو په ترڅ کې د پنځم مقام پر سر نن له عمان سره لوبه کوي. ټاکل شوی د ایران جګپوړی ډیپلومات محمد جواد ظریف کویت، قطر او عراق ته لاړ شي او له تهران سره د شوي اتومي تړون په اړه توضیحات ورکړي. ترکی چارواکي او د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی سرچینې وایي د ترکی جنګي الوتکو د عراق په شمال کې د کردستان د کارګر ګوند پر وسلوالو تېره ورځ هوایي بریدونه وکړل. د عراق په فلوجه ښار کې لږ تر لږه یو ویشت عسکر او د حکومت پلویان ملیشا په دوو ځانمرګو حملو کې وژل شوي دي. او د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر براک اوباما پرون جمعه کینیا ته ورسید. کینیا د اوباما پلرنی ټاټوبی ده او دا د دغه هیواد ته د هغه لومړی رسمي سفر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. له فرا څخه سره مو ټلیفوني اړیکې ټینګې شوې دي. احمد شاه فطرت په ټلیفون را سره دی. احمد شاه فطرت، د فرا او هرات ترمنځ چې دغه خبر لرو چې لویه لاره بنده شوې ده، دا په کومه سیمه کې بنده شوې ده او علت یې څه دی؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن سهار وختي د فرا هرات ترمنځ کومه لاره چې د بلابلوک ولسوالۍ په سیمه کې تېرېږي د سور او شورا په سیمه کې، دلته یو سوال و. طالبان البته چې ترک نیولی وو او ځینې موټرې هم تلاشي کړي دي. کوم معلومات تر اوسه پورې موږ ته رسېدلي هغه دا تاییدوي چې پنځه تنه ښکته شوي د مسافرینو څخه او سوال د طالبانو ځان سره وړي دي. څو شېبې مخکې هم چې ما د سیمې د خلکو سره خبرې کړې دي، وایي اوس هم په سیمه کې امنیتي وضعیت څه نه دی او څه ناڅه جګړه هم ویل کېږي چې رامنځته شوې ده. تېره ورځ هم په دغه سیمه کې جګړه وه او په دغه جګړې کې تېره ورځ هم یو تن ملکي کس دغه د بلابلوک ولسوالۍ په سیمه کې چې د هرات سره لاره تېرېږي، یو تن ملکي کس وژل شوی و. او نن هم چې دغه لاره بنده شوې وه، موټران نه چېرې هرات خواته او لاره بنده ده، اوس هم خلک اندېښنه لري. امنیتي خلک په امنیتي چارواکو نیوکه کوي چې د دې غبرګون په دې اړه چټک نه دی. اوس هم هلته وسوال طالبان څه که څنګه مدیر کوشش وکړي چې د امنیتي چارواکو نظر واخلي، خو دوی یوازې د پیښې تاییدوي او وایي چې دوی په سیمه کې عملیات پیل کړي تر څو دا سیمه بېرته امن شي.
دغه کوم پنځه کسان چې تاسو وویل چې اختطاف شوي دي، د دوی په اړه معلومات لري چې دا څوک دي؟
لومړی معلومات چې موږ د البته د سیمې د خلکو څخه پوښتنه کړې او هغه مسافر چې دوی سره وایده ملکي کسان دي، خو امنیتي چارواکو په رسمي ډول تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ګومان کې دا ملکی کسان او هرات ته د سودا او خرید دي مسایل لپاره په لارو کې چې د سیمې د موټران
تاسو ویل چې په سیمه کې خال خال د ځلا هم روان دي، یعنی لار لانه د خلاص شوې نو لار بند ده.
لار بند ده او موږ چې راځي وایي چې هلته عملیات کوي. په سیمه کې هم د دولت او سوال مخالفان په واسطه د طرف شتون لري او تېر ورځ هم په سیمه کې لکه مخکې ما وویل جګړه کړې وه. اوس هم شېبه سره وي یادونه غواړم چې وکړم چې ډېر وخت ونه نیسي. تېر ورځ ناوخته د فرا په ښار کې هم انفجار و، یعنې په مجموع کې ویلی شو چې په دې درې څلور ورځو کې د فرا امنیتي وضعیت اندېښنې وړ دی او خلک بیا هم زخمي په حکومت او په چارواکو چې جدي پاملرنه ورته وکړي وضعیت.
احمد شاه فطرت مننه. و موریدل چې د فرا هرات په لویه لاره کې وسلوالو حمله کړې ده او تر اوسه پورې البته دا معلومه نه ده چې دا حمله چا کړې ده، آیا دا طالبان دي او که نور کسان دي. خو حکومتي چارواکي وایي چې په دغه لاره کې خال خال جګړه روانه ده او دوی هڅه کوي چې دا لاره بیرته پرانیسي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
د سهار لو د ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځني سپد دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د یوې نوې ناروغۍ په اړه، داسې نوې ناروغۍ چې په وروستیو کې په افغانستان کې د دې پیښې لیدل شوې دي، په دې اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. خو اوس د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری باور څرګند کړی چې له ایران سره د اټومي موافقه عملی کېدل په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د سیالۍ امکان کمولی شي. ایران او د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادو د جولای په 14مه موافقه وکړه چې د تهران پر اټومي پروګرام د محدودیتونو د لګیدو په بدل کې به پر دې هیواد د نړیوالو مالی بندیزونه لري شي. جان کیری پرون په نیویارک کې وویل کدا موافقه نه وای شوې، د دې امکان زیات و چې د سیمې نور هیوادونه هم د اټومي وسلو جوړولو هڅه پیل کړي. په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته د جان کیری د دې خبرو نور جزئیات د فرشتي جلال زوی پر راپور کې.
د امریکا د کانګرس یو شمیر مهمو جمهوری غوښتونکو غړو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداري ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه په سیمه او نړۍ کې د اټومي وسلو جوړولو لپاره سیالي رامنځته کولای شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د غیدا ویرت کړی او ویل
I am absolutely convinced totally that the threat of
ز داتلرم چې د دې غواش چې د منځني ختیځ نور هیوادونه به د اټومي وسلو تر لاسه کولو هڅه وکړي د دې موافقه په نشټوالي کې زیاتو. د جان کیری په وینا کې چې ایران د هغو بندیزونو پرته چې په موافقه کې یادونه شوی خپل اټومي هڅې جاري ساتلی وای، د دې امکان ډیر و چې سعودي عربستان، مصر، حتی کویت او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه ورته کار وکړي.
If the Arab world is looking at an Iran
John Kerry why عربی نړۍ با د داسې ایران په لیدو چې لڅارنی او تفتیش او حساب کتاب پرته فعالیت کوي، ذخیره ساتلې دي او د یورانیم غنی کولو ته ادامه ورکړي، نو دائم کاندیر و چې هغوی هم ویلی وای چې د ځان دفاع لپاره ورته کار وکړي. جان کیری ټینګار وکړ چې دا موافقه به د منځني ختیځ د کړکیچونو چارو په سمولو کې ډیره مرسته او له ایران سره د ممکنی بلې لانجې مخنیوي وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هم دا څرګند کړی چې دا اټومي موافقه به د اټومي وسلو جوړولو د ایران لاس لنډ کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، زه نجیه سپای لخپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن د خبرونه زنګړی شوی کانګو ناروغي ته چې ویل کیږي ډیره یو خطرناک ناروغي ده، او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هم ویلي چې دروان کال لپایل تر اوسه د دې ناروغي لس پیخي دوی سره ثبت شوی چې اته کسان ترې وژل شوی دي. روغتیا متخصصین وایي چې د دغه ناروغي ویروس له حشراتو او حیواناتو انسانانو ته انتقالیږي. ډاکټران وایي د دې ناروغۍ نښې د سر درد، لوړه تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی او د سترګو سوروالی، همدارنګه د ستوني درد هم نښې دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره په سټډیو کې د انتانی او ویروسي ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل را سره دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خره غلست وي.
مننه صفای صاحب، او زه هم خپل سلامونه ستاسو د رادیو له څپو څخه ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او خوشاله یم چې په دې خبرونه کې له تاسو سره یم.
ډیره زیاته مننه دوستانو. ډاکټر صاحب، سهیل به د خبرونې په سر کې د کانګو ناروغۍ په اړه موږ ته معلومات راکړي.
د تاسو په اجازه زه غواړم چې دا ناروغي په اړه چې اکثرا په افغانستان کې اوس پیښې زیات شوې دي او خلک پیور کې اچولې دي، او د امر روغتیا وزارت لکه څنګه چې تاسو ویل هغه پیښې چې څېړل شوې دي، لس پیښې تر اوسه د ناروغانو لیدل شوې دي چې اته پیښې دغه څخه فوتي پیښې وي او ناروغان وژل شوې دي او له منځه تللې دي بدبختانه. نو دا ناروغي د پخوا څخه پیژندل شوې ده، او د دې ریښې تقریبا 1900 سلوختم کال ترازی چې په هغه کال د اوکراین د سیمه د کریمیا په ټاپو کې د ناروغي نښې نه خانې ولیدل شوې، او وروسته هغه څخه په 1950 کال کې د کانګو د مملکت په نامه دی او سیمه د شپږ کې د دې پېښې ناروغي لیدل شوې دي، او د دې پېښې لیدل شوې نو د دې خاطر د ناروغي چې په دې کې تبوي او په دې کې وینه د وجود څخه بهږي د دې د کریمیان کانګو هیموراجیک نمبر یا سی سی ایچ اف او یا په خلاص ډول په افغانستان کې د کانګو ناروغي وای اصلا یو ویروسی ناروغي ده او دا ویروس شته د حیواناتو څخه د زنو وړ وړ جو په سبب شغته کنه وای په دری کې او وړ وړ ژوندکی دغه په سبب باندې انسان ته انتقال مومي او دا ویروس شته د حرارت مقابل کې مقاومت لري او د تقریبا شپږ پنځوس سانتیګرید درجو کې د نیم ساعت لپاره د ژوندۍ پاتې کیږي. اما د ډوډۍ د پخولو او مثلا د غوښې د پخولو او همدارنګه د شیدو د تودولو په واسطه باندې د له منځه ځي او دا په ډېره اسانۍ باندې کولی شي چې د حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال مومي او پېښې کله ناکله په نړۍ کې مختلفو مملکتو کې لیدل شوي دي او اکثرا په آسیایي هېوادو کې چې افغانستان پاک راځي، پاکستان، ایران او هندوستان په ده کې اکثرا ناروغۍ د همدې ډول لیدل شوي دي. مګر په سخت کال باندې د سی سی ایچ ایف او یا د کانګو د ناروغۍ یا د کانګو د تبې د کوم نښې نښانش دي په افغانستان کې ناروغان کې ولیدل شوي او د کې هغه پېښه همدا اوس د انتوني روغتون په بستر کې مریض موږ لرو چې هغه ته درمل لاندې او انشاءالله په څو ورځو کې به هغه د درملو څخه روغ رمټ رخصت شي.
یو اوریدونکی به واخلو چې دوی کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
له احترامات وړاندې کوم ډاکټر صاحب ته تاسو د ټول کارکونکو ته ډاکټر صاحب نه دمه د پښتنه د چې دوه مرز تداوی د ولایتونو په سطح باندې کیږي او کچېره د دوه مریض باندې څوک مصاب شي تر څو ورځو پورې که ډاکټر ته وفاده سیږي دا
د ناروغي لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل په افغانستان کې اوس سسپیکټ دی پېژندل شوی نو د دې لپاره هغه کوم خاص اهتمامات چې باید په نظر کې ونیول شي لکه څرنګه چې مخکې وویل شوی یوه ویروسي ناروغي ده او د دې لپاره خاص اهتمامات باید په نظر کې ونیول شي چې صرف په کابل کې د انتوني روغتون د لپاره خاص اهتمامات لري او په ولایتونو کې د هرات ولایت کې انتوني روغتون د لپاره خاص اهتمامات لري. مګر که چیرې په دې ناروغي باندې څوک اخته شي او د دې نښې نښانې چې وروسته په ونې وغږېږي ګوده پکې ولیدل شي نظر ته زره د عام روغتیا د وزارت دغه د اړیکو د څانګې سره باید تماس ونیول شي او باید د ناروغۍ په اړه باید ورته وویل شي او دوی بیا خپل امکانات په کار واچوي او ځان به حتما هغه ځای ته چې هلته تداوي کیږي هلته انتقال وکړي. او د دې پرتوز نشته په ولایت کې کوم خاص اهتمام زه فکر نه کوم تر اوسه پورې د عام روغتیا وزارت په دې باندې توانېدلی وي چې په ولایت کې د لپاره خاص ځایونه مهیا کړي. مګر په دې اړه هڅې روانې دي او په ډېر نږدې وختو کې به د ولایتونو په سطحه باندې د لپاره اهتمامات نظر کې ونیول شي. او بل دا خبر چې تر څه وخته پورې مثلا کولی شي د ناروغي د څخه سړی ژوندی پاتې شي مثلا د مشکل زیاتو ورپېښ نه کړي معمولا دغه ناروغي چې ده دا د ویټ خطر درې ورځې پورې کله چې کنه د کنه چې هغه یو وړوکی موجود ده دغه په اساس باندې څو کوچ چل شي نو د انسان وجود ور داخلي او تر درې ورځې پورې د نخ نه خانه په وجود کې راځي چې چیرې تب مثلا سردرد او د عضلاتو درد او همدارنګه د سترګو درد او د سترګو سوروالی دلبدی او سفراغات او د سوني درد دا ټول یو ځای ولیدل شي نو دا کس باید حتما روغتون ته مراجعه وکړي او هغه باید دوی د لپاره د وینې ټیسټ ورکړي او د وینې په ټیسټ کې چیرې د میکروب تشخیص شونه ورسره څه خبر بیا هغه مسئول کسانو ته راپور ورکړي او هغه به ان شاء الله غم وخوري.
سلام علیکم ډاکټر صاحب ته وړاندې
کوم. وعلیکم السلام مهرباني وکړه.
دا مریضي په باره کې ما و چې دا سره کوم مریضي ده د دې وقایع سره کوم کې دا خلک وکړه د حیوانات سره سره وکړل دي د چرګانو سره د پسونو سره د دې وقایع سره کوم کې او کسو په دې مریضي اخته چې سره کوم پوهیږي د دې تشخیص کیږي دا ګټه چې چې انسان د بینا بس
له تاسو ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو ته په دې اړه مفصل معلومات درکې مې پنې وکړه.
د اخته صاحب د پښتنو په څیر کې باید اوسه ما چې لمړی زوړ مې په اړه یو څه معلومات ورکوم چې دوی د ذهن په کې روښانه شي. دا ناروغي کله شته چون چې نوې پیژندل شوی ناروغي په افغانستان کې نو د دې باره کې معلومات هم کم دي او دا څو مرحله لري. یو داسې چې هغه مرحله ده چې میکروب په داخل د وینه کې شته او تر اوسه نه کې نه خاني نه دی ورکړي او بل داسې مرحله ده چې تر اوسه خوندیزي یعنی کوم د وینه زیات یا هغه د وینه راوتل د وجود څخه شتي هغه صورت نه دی نیولای او بل مرحله ده چې هغه بیا وینه بهیدنه پکې وي او چا وی ډیره لاند مرحله ده. نو په اول کې کله چې د ویروس د حشره په سبب چې کنه ورته وي هغه وجود ته ور داخله شي نو تقریبا تر یو یا تر درې ورځې پورې په دې کې نه کنه نه لیدل کیږي په ځین نارغانو کې په اول ورځ او په ځین نارغانو کې په درېیم ورځ او کېدای شي نه هم په لسم ورځ پورې دغه نه کنه همداسې پټې پات شي او په دې حالت کې بیا وروسته د اوس خبرو ورو ځین نه کنه رامنځته کی مثلا ډېر سردرد شدید رامنځته کیږي او تبه رامنځته کیږي تبه شدید وي او لرزه ورسره رامنځته کیږي او همدارنګه د عضلاتو درد رامنځته کیږي چې لاس پکې ډېر درد کوي او د شا عضلات شته ډېر درد کوي د ستون شخواله رامنځته کیږي او د سترګو درد او د روکنایي څخه ویریږي یعنی ګروپ یا روکنایي ته د ناروغ نشي کتلی د خپل سترګې پټوي او زړه بدوالی او همدارنګه د ستوني درد رامنځته کیږي چې وروسته څخه بیا مخ او همدارنګه ستونی په دې کې سورواله رامنځته کیږي او د سورواله ورو ډیریږي او تقریبا د درې څخه تر شپږ ورځې پورې د حالت ادامه پیدا کی او فشار د ناروغان چې تیږي چې دست نه کنه په کې ولې دل شي نو دای د بزار مند شکمن شي او روختون د مراجعه کوي ځکه چې د یو څخه درې ورځې پورې کې د شپې نه کې د میکروب ثابت شي.
اجمل ننګرهار ولایت نه السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ.
سلام جان تاسو ولې سره اول خو د اساس ته دا وایم چې هغه شمیره مونږ ته باید وي چې څه کې ویل چې شمیره د امیر روسیا سره تماس نیسي په دې نه کې چې په دې د لشي سره هغه شمیره کوم ته وي او بل د څه او دا تکلیف چې د دې د امشوره بل څه ته دی ورته چې ولته کې مکه هغه باندې څنګه تکلیف او کله دا ونور نه ته ویل چې دا د لکه اسالي طب او زله بدواله دا ور سره بوزي دغه ته شخاني ته دوی ته بستر شي او خدا باندې سرمونه او دغه چورت دغه کی خدای خس دا څنګه ته کیږي او بل شی به
د دې ضرر د پښتون فتوک باید سم چاغش مری چې هغه د امر روغتیا پر ارتباط لریم اولا نظر په ولایت باندې فرق کوي او د هر ولایت د امر روغتیا ریاست خپل خاص شمیرې لري او د ویش مری په حساب باندې نش کوله مثلا د مشکل حل کی نو د نږدې کلینیک کوم شته د دولتي کلینیک ته مراجعه وکي او د شمیرې د هر ولایت په سطح باندې د هر ولایت د عاجل روغتون په سطح باندې او د هر ولایت د معلومات په سطح باندې فرق لري نو یو د خاص شمیرې د تنه شته مثلا د شمیرې د او د تماسونیسي او کلینیک روسیه څنګه ته دوارشي دولتي ته او پښتنه زنه وکړي ان شاء الله غیب لیست شمیرو پلاس کې ورکه ځکه چې دا یو پروګرام ده او غوړشته ناروغي لمنځوي اول په دې ارتباط باندې چې دوی وایي چې زړه بدوالی مثلا ځینې وخت اسفراغات او اسالات او د رمنسکی او غټ بیسیرون ورکوي او جوړیږي باید یو خبر به تاسو کوم چې دا ناروغي چې کومه ده دا باید هغه غذایی تصمیمات سره فرق وشي او هغه چې د میکروب په حساب باندې کوم وخت میکروب هضمي سیستم ته نوځي او دغه سره اسفراغات او دغه سره مثلا ځین وخت تبه او کله تبه نوي دغه سره باید فرق وشي که چیرې په عادي سیروم باندې دوی خشي او اسفراغات مثلا ودرېږي او مخ یا مثلا ستونه درد ونهږي او د ستونې عضلات شخ نوي نو په دې حالت زه فکر نه کوم چې هغه به د کانګو ناروغي وي او یا سی سی چف وي هغه به یو عادي تسمم وي او غذایی تصمیم بوی او د ډاکټر مشوره باندې انشاءالله هغه حل شي او که چیرې د نه خنه خانه شما ویل شي دا پکې ورې درشي نو ډاکټر صاحب په خپل دوی ریفر کی او دوی بغه عاجل او هغه مهم کلینیک ته چې د دې لپاره جوړ شوی دغه ته انتقال کی
دوستانو یادونه کوم چې نن د کانګو ناروغي په اړه غږیږو او په استډیو کې ډاکټر صاحب عنایت سهیل په دې اړه موږ ته معلومات راکړي یو بل اوریدونکو له فرانا السلام علیکم زه
مریض دی سم درته او ستنه دردم درې پښې کې سريز
دا ناروغم څومره ورځې کې داس مشکل لري
زلا فرج کې
ښه پنځه ورځې کې آیا تاسو کوم کلینیک ته مراجعه کړې ده
یا
شاتاس داس وکه چې خپل ناروغ حتمان یو کلینیک ته یوسي او هغه به د وینې ټیسټ نه واخلي او ان شاء الله کچېرې دا ناروغ به هر ناروغ هغه به تشخیص شي خدای نه خواسته کچېرې دا ناروغ وي نو د دې لپاره به خاص احتمالات ورته ونیسي او هغه به هغه معتبر بله ښه ناروغ تاسو په خپل سر درمل ما ورکوي او کلینیک ته یوسي او ان شاء الله البته د وینې ټیسټونه او نو ټیسټونه ورته وشي او دا به تشخیص شي مننه
ساس له نظر کوم کسان زر د کانګو په ناروغي اخته کیږي کپټی اړه یو څه معلومات ورکړي؟
معمولا د دې په سلا د کانګو ناروغي او د سی سی ایچ اف ناروغي کوم چې د حیوانات څخه د میکروب حیوانات کرامزکی او بیا د یو خاص ژوي په سبب شغه کنه ورته وي په دری کې او د هغه د چل په سبب د حیوانات څخه د انتقال می انسانانو ته او اکثرا هغه انسانان یا هغه کسان چې هغه د حیوانات سره زیات تماس ولري وترنران وی قصابان وی او یا په مسلخونه کې کار کوي او نو د حیوانات سره زیات سرکار لري نو د حیوانات په غیټه مواد کې او د حیوانات په وینه کې او د حیوانات په ټول مایات د وجود کې وجود لري چې دغه سره تماس ونیسي او د دوی وجود ته انتقال پیدا کی نو دوی په دې ناروغي باندې اخته کی یو خبر پدې کې ډیره مهمه ده چې دا میکروب کله چې په حیوانات کې رامنځته شي هغه نه ناروغه کی او په هیڅ کوم خاص نه کې نه کوي نه لیدل کی نو اصلا د میزبان په حیث باندې عمل کوي صرف د میکروب ځان کې ساتي او انسان ته انتقال وی نو په دې ارتباط باندې هغه کسان چې چوپانان دي او مالونه څروي او هغه کسان چې قصابان دي په مسخونه کې کار کوي او هغه کسان چې په هوټل کې کار کوي کباب در شی جوړوي د وخت څخه ډیر تماس د وخت سره وی کنه او هغه کسان چې هغه صحی کارکونان دي ناروغان سره زیات په تماس کړي او نو دا کسان د دې د په خطر کې زیات دي چې چون شته اول د کنه په سبوند د انسان او جسد حیوان څخه انتقالي بد انسان څخه ډیر په اسانه بد نور انسان ته انتقالي دی شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او کومه پوښتنه لرئ؟
اسد من مینان خار سید است د کټه په ټول دوستان سره سلام.
وعلیکم
السلام. زه پوښتنه کوم چې دا ډاکټر صاحب ویلي چې دا وجود انسان نه وینه ځای کیږي دا وینه له خولې نه راځي مثلا له دماغ نه راځي یا نور دا ډاکټر صاحب ته ورته کیو او بل ډاکټر صاحب ویلي چې دا حیوانات نه حیوانات مثلا یو خدای وو څه دا شایان دی دا نور مثلا مخې دا سپایو دا څه بده دی او نه ته نن ته ته کې دی یو خدای دی حالا مول غوښه دې سره خو دې دا څه دی نو انسان ته دا مرض پیدا کیږي دا د دې کې نه دا څه پد نه
له تاسو مننه مې دا باندې ډاکټر صاحب
لکه مخکې مو له دا ناروغي شته دا څو مرحله لري اول د میکرو د پټېدو مرحله دا چې په وجود کې پټ وي او تر اوسه نه کې نه خن نه لیدل کی بل مرحله دا چې د خونریزي څخه مخ کوي او دغه څخه چې وینه د وجود څخه ځای شي دا حالت رامنځته کی چې هغه تب او درد او دلبدي او سفرات او دا شنو او کله کله په حلق وینه را پیدا شي یعنی په لار کې وینه را پیدا شي او کله کله دا چې د مخ او د کوم غاړه شته د سروالې رنگ پیدا کی او فشار چی شي او بیا ورسې د څخه یو بل مرحله راځي چې هغه د خونریزي او یا د وینې د زوی کېدو مرحله ده. دا مرحله اگر چې لنډه ده او ډېر زر رامنسکی معمولا کله چې ناروغي 3 ورځې یا 15 ورځې تیر شوند حالت رامنسکی. الکه دوی چې پښتنه وکړه د وینې د کوم ځای راوځي معمولا د خولې کوم د داخلي قسمتونه چې دي نو دا زیات ویني کېږي او همدارنګ ته جد لاندې ته پټو کې لاندې د کوم ځای شته ته وینې راټولېږي او د یو داغ په شکل باندې پیدا کی چې هغه ته پټیشاوي او د یو اله 2 ملي متر په اندازه باندې دا بیا لویږي او ته تخرج لاندې دغه ځایونه او همدارنګه ته سینو لاندې دغه ځایونه نو هغه ځای چې هغه ته پچکاری وشي او هغه ځای چې هغه ته تورنکټ یا هغه شی چې سیروم تیروي په واخ کنه لاس کلک تړي هر قسمتونه نو د وجود اکثر قسمتونه چې جلد پکې راځي او داخلي قسمتونه د هضمي سیستمون او د خولې د داخلي قسمت شته پدې کې دیوینه زیات زیاتیږي او د کولشی په هویته مواد کې کې د شوینه زایشی او همدارنګ په ادرار کې د شوینه زایشی یعنی د رنگ تغییر کوي او د رنگ هم تغییر کوي او ځینې وخت په سترګو او په وګونو کې د شي د وینه زایات رامنځشیان د وجود د ټولو برخه وینه زای کیږي چې بیا ډیر شدید حالت او د اختلاطات ورکوي او مریض کې د شغه مرشي. خو خیم د زابل ولایت تشدید
لول فوري تاسو سره په تماس کې او محترم ډاکټر
صاحب خو علیکم سلام. تو خیم صاحب مهرباني وکړئ
محترم ډاکټر څنګه ده چې دا ناروغي د افغانستان په کوم ولایت کې ډېر ده او موږ کولای شو چې د ماینات عام لابراتوار کې وکړو او کوم خاص لابراتوار ته ځو او بل کله چې په دې مرض باندې انسان اخته شي ټول مخکې مخکې څه کارونه باید پر کار واچي یعنی څه وکړي او په دې حالت کې کوم څه جواب راکړي
د خبرو نورمن توخي صاحب پښتنه وکړه چې کوم ولایت کې دی. معمولا خاص ولایت د پرتور سنې طرح شوی، خو هغه پیکه چې څور از مخه د افغانستان د هغه سیمو څخه چې د مرکزي سیمې دی څخه یو مریض پاکستان ته لیږدول شوی و، پېښور خور ته، او بیا هلته درمل نه وشه، بیا تللی و اسلام آباد ته، بیا هلته به درمل نه وشه، بیرته راغی کابل ته، اوس انتونی په روغتون کې په سر ده، اوس ته درمل لاندې ده. نو دا د هغه پېښو څخه چې راپور ورکړ شوی دی، د هغه پېښو څخه ده. خاص ولایت او خاص دا سیمه چې په هغه پورې کوم ارتباط لري هلته نشته، مګر په هغه سیمو کې چې هغلته د حیوانات سره زیات تماس وي، مثلا رمې ګلۍ د شپې کې ډېر وي، او د حیوانات محصولات څخه زیات استفاده کی معمولا د افغانستان مرکزی سیمی دی او د افغانستان شمال سیمی دی. نو پدای کیدای شي هغه ځای کې چلت مثلا د ترول سیمی زیات دی او حیوانات زیاتر دغه محصولات څخه استفاده کی او کورنۍ خپل ژوند پیتروي. نو په هغه سیمه کې دغه ناروغي د خپرېدو احتمالات زخت ډیر دی، نو ځکه دې ته زیات تشویش ده چې هغه لره پرتی سیمه چې هغه د مرکز څخه لري دی، باید د پیغامونو په حساب باندې چې د ننۍ خبرونه هم پدې کې رول لري، د خبرونو په حساب باندې باید وګوتا ورسره ورشي د حیوانات څخه زیات تماس او د حیوانات د محصولات زیات تماس او د حیوانات سره مثلا د لاړو د غدې وینې سره زیات تماس کولی شي د ناروغي رامنځته کی. خاص ولایت په دې کې تر اوسه نه ذکر شوی، مګر د افغانستان په هغه سیمو کې چې هلته مالداری ډیره ده، د ناروغي کېدای شي زیات شي. او کې د تشخیص معمولا مختلف معاینات ورته وجود لري چې په عام او کلینیکو فکر نه کوم چې تشخیص وشي. د دې لپاره یو معاینه چې د پی سی آر وایي چې هغه قیمتي معاینه ده، او په خاریاتو کې معمولا په مرکزونو کې امکان لري چې وشي. او د دغه چون چې ویروسي ناروغي ده، چون چې ویروسي ناروغي ده، او ویروسي ناروغي معمولا له قیمتي ماشینری ته ضرورت لري چې پی سی آر په کې راځي پلمرای چین ریاکشن، چې د افغانستان په ځینو مرکزی روغتونونو کې شاید وجود ولري، اده پاسه تشخیص صورت نیسی. مګر د دې نه کې نه کنه په اولین شاید چې ډاکټر مشکوک کی او د وینه کې د شي داسې معتبر لابراتوار ته واستوي، او د دې کار د دولت پر وړاندې او د هغه کسان پر وړاندې چې دا امکانات لري.
نور احمد له ارزان قیمت نه، السلام علیکم. من نه مهرباني کوم پښتنه لري
پښتنه خدا د دا یو مرز ترتیبات باندې زنانه ده، د موږ اولي سبب ده د سوره د تقریبا هغه کده کې د لري هغه سلسله دانه شانتم په راپور ته چې د شنو دلمو او د ژوند بدوالي مو بیا دلته یو شتانه ته یو وړ انتقال کې د انت ورته د شرعي نه د شرعي په سختوي او کته ډېر ته وایي نه کله شي د شرعي کې د غاب کانګو مرجي او بل پښتنه دا د سیاره څنګه کولای شي چې نه مخنیوي
وکړي.
او ډاکټر صاحب کده ماره موږ سره خیا د خپل ادرس موږ ته وو خو یې د چرته کې نه او موږ کله به سره
دا کوم ناروغي چې موږ نن خبر وړاندې کوو د کانګو په نوم باندې د سیسې چف نوم باندې شنو میږي، دا ناروغي زه فکر کوم په کې د سری دانه په وجود نه راخیږي، صرف د وجود یا د پوټوکي قسمتونه یا د جلد هغه داسې حالت راځي چې هغه تقریبا پوټوکي لاندې وینه راټولېږي او لکه ټوکی دلې حالت داسې وي او همدارنګه رنگ لک تغییر وي او د خونریزي چې معمولا په غوږ کې په سرګو کې او همدارنګه په خوله کې رامنځته کیږي. خلدا چې د سرخکان او داسې حالت نوي او د سره فرق لري، او که چیرې د احتمالات سرخکان ته ونیول شي نو کېدای شي هغه سرمند لاندې شي او هغه خشي، مګر د کانګو ناروغي کېدای شي پیشرفت وکړي. خو بیا د هم د یو دولتي روغتون سره تماس ونیسي او خپل مشکل درته مطرح کړي.
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور شوم دا جہان میں واڑ پر کو یو شام میرمن وی زیوازی ستا پاچاوم پاچانوم ستا بندیوم با دوستر گونا پناوم یو ورزوم مونگ ستری لده دوم رده رو خلکو لاس پلاس دوه بوڑی لده دوم رده رو عاشقان و عارفان و زاو تو